چې په رواني وسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د افغان چاینا په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو څاګانو څخه د تیلو استخراج چاري پیل کړی دی. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې نوموړی شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له 12 او د اقتریا سیمې له 2 څاګانو څخه د تیلو استخراج پیل کړی، خو اژانس دقیقه نیټه نه ده ښودلې. له دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان ویلي و چې د افغان چاینا شرکت د روغتیا او د برښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیونه ډالره پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د هیواد له نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړې دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ روبه کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارد افغانۍ او د وارداتو کچه چې باندې 1.3 میلیارد افغانۍ وه. د وزارت پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی او ورسره لیکلی دی چې د همدې مودې په ترڅ کې له 10 زیاتې سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 3 لکه ټنو اوړي د افغانستان له لارې په ترانزیت ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا ادا داس محل کېږي چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور هم سخت زیانمن شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش ته په پرنوي لوبه کې د درنې ماتې له ورکولو او د لوبلړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو درېمه او وروستۍ لوبه د راتلونکې اونۍ د 3 شنبې په ورځ بیا هم د چټوګرام په لوبغالي کې په پام کې ده. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د 145 او د ابراهیم زدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته په 500 اوورونو کې د 322 منډو هدف وټاکه، خو د بنگلاديش ټول لوبغاړي په 44 اوورونو کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 100 منډې کړې وې. او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنگلاديش سره د اکتوبر 4 په پام کې ده. وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په سویډن کې د قران کریم د سوځولو پر وړاندې مظاهره راوبللې، په لاهور، کراچۍ او د اسلام آباد په ګډون په ډیرو ښارونو کې مظاهره وشوې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماتیک پریکون غوښتنه هم وشوه. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې په سویډن کې یوه دیره عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ دا اوس سویډن د پلازمینې استحکلم د لوی جماعت مخې ته د مسلمانانو سپېڅلی کتاب قرآن کریم تر پښو لاندې کړ او څوپاڼو ته یې اور واچاوه. او د چین د مالی چارو د تنظیم ادارې د مصرف کوونکو د ملاتړ له قانون څخه د سرغړونې په خاطر د فینتک په نوم شرکت 1.1 میلیارد یون چې نږدې 1 میلیارد ډالر کېږي جریمه کړی. د فینتک شرکت بنسټ چینایي میلیاردر او پانګوال جک مای ښیي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې په پام کې ده چې د چین د خلکو بانک د دې جریمې پر روان ورځو کې فینتک شرکت ته ورکړي. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري د طالبانو حکومت چې د نړیوالو بندیزونو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، په څو اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکړی. په دې اړه له یو اقتصادي شنونکي سره مرکه لرو.
دا بیا وروسته د قانون وزارت او نور افغان ادارو کار دی چې دغه قرارداد تر خپل نظر لاندې ونیسي او همدغه کم څه شی په مایده کې ویلي دي همدغه په مایده ورباندې عملي کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 60% کې نجونې او 40% کې هلکان له لومړنیو زده کړو بې برخې دي. یو ماشوم وایي
زه هر ورځ چاري تر اعظم مشکلات لرم او کار کوم.
د اوکرين ولسمشر د ازوفستال پوځي قومندانان چې روسانو اسیر کړي وو له ترکیه څخه له ځان سره خپل هیواد ته راوستل. د دې ترڅنګ د نورو راپورونو سره د لوبو له میدان خبرونه هم په دې وسات کې اوریدل شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د طالبان حکومت چې د نړیوالو بندیزونو لکبله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په څو اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکوي. د هیوا دولتي رسنۍ چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې وچنۍ شرکت په افغانستان کې څه باندې 350 میلیونه ډالر پانګونه کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
په داسر کې چې په افغانستان کې د چین پانګونې په زیاتېدو دي د هوا دولتي رسنۍ د هوا د اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې د چین د څه باندې د 250 میلیون ډالرو پانګونو خبر ورکوي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په یو راپور کې د طالبان د حکومت د اقتصاد وزارت د ویان عبدالرحمن حبیب له قوله خبر ورکوي چې د چاینا افغان شرکت به په روانو څو میاشتو کې د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخو کې دا پانګونه وکړي. افغانستان کې روغتیایي خدمات، تاسیسات او روغتونونه په ډیر بد حالت کې دي. همدارس افغانستان د اوبو او انرژي له پراخو زیرمو سره سره خپل د اړتیا وړ برېښنا د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي. د سمنټو د تولید په برخه کې هم ډیر کار نه دی سوی. خو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت تیره اونۍ د طلبۍ ته د جبل السراج د سمنټو د تولید د فابریکې د وړاندې کولو او په دې پروژه کې د 200 میلیون ډالره پانګونې د پلان خبر ورکړ چې اشاره به یې شایي د چاینا افغان شرکت پانګونې ته وه. دې وزارت وویل دا فابریکه به په ورځ کې د شاوخوا 6000 ټنه سمنټو د تولید ظرفیت ولري او د فعالیت له پیلېدو سره به یې زرګونه کسانو ته د کار فرصت هم برابر سي. د اقتصاد وزارت ویاند وایي چې دغه پانګونه به افغانستان ته د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جلب او بیروزګاره خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو باعث سي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری بهرنیو پانګوالو په دې هیواد کې خپل اقتصادي فعالیتونه بند کړل، ځکه متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لګولي دي. له بلې خوا د افغانستان بانکي سیستم چې د پانګونو لپاره خورا مهم بلل کیږي د همدغو بندیزونو له کبله غیر فعال دی او ځکه بهرني پانګوال په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ش کوي. په عین حال کې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته یو زیات شمیر متخصص افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته وایستل سول چې دې کار چین او پاکستان ته په افغانستان کې د پانګونو لپاره یو ښه فرصت په لاس ورکړی دی.
و موردل چې یو چینایي شرکت په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 350 میلیونه ډالرو پانګونې اعلان کړې. دا پانګونه د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخه کې پام کې ده. احمد تکل د کابل د پولیټکنیک پوهنتون له استاد زبلوال کاکړ سره چې اوس مهال د چک جمهوریت پلازمینې پراګ په چارلس پوهنتون کې د ډاکټرا په دوره کې زده کړې کوي په افغانستان کې د چین د پانګونو د ترنګوالي په اړه خبرې کړې. کاغلی کاکړ د مرکې په پایل کې د پوښتنې ته ځواب ویلی چې آیا د چین پانګونې د افغانستان په ګټه دي؟
ما په نظر په افغانستان کې هر معقوله پانګونه سي د افغانستان د زړسوان دو علمی کادرونو تر نظر لاندې له شروع تر اخره د غوي د بیډینګ په پروسه کې بیا ورسته د کار کولو په پروسه کې تر اخره پوري د غوي تر نظر لاندې تیریږي. په هر وخت کې اوس خو تر نور وختونو ډیر افغانستان ورته اړتیا لري سي سر ته ورسیږي.
چین په نړۍ کې په ډیر مشهور دی چې قراردادونه ډیر ارزانه دي او د کوربه هیوادونو کارګر هم نه مني، یعنی لچین خپل کارګر حل ته ورولي. د افغانستان په څیر د یو هیواد لپاره چې باید بیروزګار خلکو ته کاری فرصتونه برابر کړي دا ډول قراردادونه کومه ګټه لري؟
بلې، د چین په اړه دا ډیره مشهوره ده چې دوی هر ځای خپل عادي کارکونکي هم لزان سره بیا ډیر نږدې. مثال د بلوچستان گوادر دی، په گوادر کې دوی حتی عادي کارګر هم لچین څخه راوستلی دي. په دې خاطر باندې د بلوچستان خلک ډیر خپه دي چې دوی د پاره هیڅ د کار کولو زمينه نه ده مساعد شوی. خو د افغانستان د قانون وزارت مخکې د ام سي سي کمپنۍ سره پاینک مادن کې همداسي مایده کړې ولاسي چینایان به د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې په پوره کچه باندې کانی تخنیکی کسان نشته، نو دوی به د افغانستان تخنیکی کسان روزی تر 15 کلونو پوري او په دننه په افغانستان کې ل 15 کلونو وروسته به ټول افغان انجینران کار کوي، چینایان به یوازې د ادارې او منیجمنت تر هدا پوري کار کوي. اوس هم موږ د قانونو د وزارت څخه همدا خبره ډیر په واضح ټکو اورو، لکه څنګه چې پاتیر کې وامه دا خبره ډیر په واضح ټکو اورو، سی افغانانو ته به 30% افغانانو ته به د کار کولو زمينه مساعده وي. دا بیا ورسته د قانونو وزارت او نور افغان ادارو کار دی چې دغه قرارداد تر خبر نظر لاندې ونیسي او همدغه کم څه په مایده کې ویلې دي همدغه مایده ور باندې عملي کړي.
مننه کاکر صاحب، ورسته پښتنه ده چې په افغانستان کې ډیرای پنګونی د چین او د پاکستان دی او اقتصادي راکړور کړه هم تر ډیره له همدې دوه هیوادونو سره زیاته ده. ولې نور هیوادونه مثلا ترکیه شته، هند شته، روسیا شته، د خلیج هیوادونه شته، دوی ولې په افغانستان کې پنګونو ته لیوالتیا نه ښیي یا نه لري؟
ما ته خو تر اوسه پورې د پاکستان کومه تخنیکی پنګونه په افغانستان په قانونو باندې نشکاري، کوي هم یوازې به د میډیا تر حدا پورې محدود وي. یوازې افغان شرکتونه په تخنیکی او غیر تخنیکی ډول د ډبرو سکارو سکاره له مختلفو قانونو څخه باسي او پاکستان ته وړي، نور څه داسې نسته. اما چینایانو په خوا هم په تیر جمهوریت کې کله چې د امریکا او د ناتو ډیر نفوذ باغه وخت کې هم دوی تر ټولو غټ د افغان یو د نړۍ تر ټولو غټ کاندې مسو د قانونو څخه دوی قرارداد کوي. په دې باندې ځنه په ژم په نیویارک ټایمز کې او په واشنگټن پوسټ کې دا د پښتو دا مطلب هم د غسوې په کوم لیکنه کې چې توري با لالا وهي او مړی با عبد الله وهي، نو چې امریکایان او ناتو په افغانستان کې جنگ کوي او دوی نرمه ګټه تر لاسه کوي. چینایان دا جګک پکان باندې هم کله سي بيډینګ سوي وو کمپني شارټ لیست سوي ویس پغو کې ټولي هندي او چینایي کمپني ولې. په خو هم موږ د نوري دنیا څخه کومه سرمایه گذاري یا د پنګونی د پاره مشتنه دي کتلې په هیڅ اړخ کې، په شمال کې په تیلو په غازو کې چینایانو پنګونه کوله، دا سې نور دنیا ولې پنګونه نه کوي، ولې زموږ په هیواد کې دلچسپي نه شي؟ دا لا غوې څه خبره پښتنه وسی او ډېر بشوي کچيري زموږ قانون یو ورخ ته په قرارداد ورنه کول سي نور هیوادونه هم پنګونه کوي، کې ځکه دا بیا ورسته موږ ته په سیاسي لحاظ باندې به شاید ډېر ستونزې وسی. موږ ټول اکتفا مو په یو هیواد وی او دنیا هم اوس دا رقم ده سي باید له هر چا سره موږ باید اسې وکوسی، له هر چا سره مو خپلې ګټې له هر چا سره مشترکه وساتو. شبداوی سي دولت نور هیوادونه دې ته لیواله کې سي زموږ په هیواد کې پنګونه وکړي.
د کابل د پولی ټکنیک پوهنتون استاد زابلوال کاکړو چې په افغانستان کې د چین د پنګونې د څرنګوالي په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وايي په افغانستان کې 75% کې انجونی او 44% کې هلکان له لمړنۍ زده کړو به برخې دي. یونیسف دا خبره په هغه اعلامیه کې کړې چې له زده کړو د به برخې افغان ماشومانو لپاره د جاپان د جایکا موسسې د $10 میلیون د مرستې اعلان پکې شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي چې په دې پیسو لاویا ضروري ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر افغان شمان چې لز دکړو به برخې دی وای غواړي خوانځي او تلاړ شي خو اقتصادي ستونزې نه پرېږدي. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وای په افغانستان کې په شرایطو برابر 75% کې جونی او 44% کې الکان له لومړنۍ زده کړو به برخې دي. یونیسف د جمعې په ورځ د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره د جاپان هیواد د $10 میلیون د مرستې په اړه خبره شوې لامې کې ویلي دي ان هغه ماشومان چې خونځي او تزي هم سم از دکړه نه ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې جنگ جګړو د افغان ماشومان لپاره خونځي نامن کړی او ډېرې خونځي پوره ټولګي نه لري. د غشان خون کې په شرایطو برابر نه دي او ان ډېرې خونځي د خون کول لپاره د لاس مینځلو کافي وسایل نه لري. د دغه اعلانې پر بنسټ د جاپان د جایکا موسسې د لس میلیون ډالر مرسته لزده کړو د محرومو ماشومانو د عملاتړ په برخه کې مهمه ده چې د ماشومانو د زده کړو پروګرام پی تقویه شي. دغه مرسته چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د عملاتړ صندوق للارې مصرفیږي 1500 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. یونیسف په اعلامیه کې راغلي چې دغه پیسې بعد د ښوونځیو د جوړېدو د 15,000 ښوونکو د ظرفیت لوړونې او د ټولګیو د بیا رغونې په برخه کې ولګول شي. یونیسف په دې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د جاپان د سفیر تاکاشي اوکادا له قوله لیکلي دي هر ماشوم د یو مجهز ښوونیز او امن ټولګي حقدار دی. داسې ځای چې دوی پکې په خپلو زده کړو تمرکز وکړي او د خپلو ښوونکو په وړتیا او باور ولري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا ویلي چې د هر ماشوم لپاره د زده کړو د فرصت درامسته کېدو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې په غیر رسمي او رسمي چاپیریال کې ماشومان با کیفیت زده کړو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې له زده کړو یو شمېر بې برخې ماشومان وایي فقر او بېوزلۍ ښوونځیو ته تګ منع کړي. لس کلنه مریم چې د کابل په احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت کې اوسیږي وایي د سړک پر غاړه د خلکو څپلۍ او بوټان رنګوي او ښوونځي ته د تګ مالي توان نه لري.
مکتب خودم میلا دادم پول ندارم تا بخدم
خوونځای مخپل پری خود پیسې نه لرم چې خپل ځان ته پری قلم کتابچه او کتاب وپیرم. هم دومره کار کوم چې خپل وړي خور او ورور ته پری د خوونځي اړین توکي واخلم. مور می ناروغه ده په ډیره سختۍ بیرون کار کوم ځکه حالات خراب دي خو زه ډیره مجبوره یم.
ما بسیار مجبور هستم.
دولس کلن منصف چې د پلازمینې کابل د بګرامۍ اوسیدونکو دی وایي خونځي ته د تګ لپاره وخت او پیسې نه لري ځکه د ورځې لخوا په بازار کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي تر څو خپل کور ته ډوډۍ یوسي.
مکتب نه وایم او کاروبار کوم. کورنۍ ته زه هر ورځ چارې ته راځم. مشکلات لرم او کار کوم چې یو څور پیدا. زه غواړم چې ډاکټر شم او زما اقتصاد ډیر خراب دی. زه په کور کې ټولنه مشر یم او زما پلار وفات شوی دی او زه یتیم یم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلې او د تیر میلادي کال په وروستیو کې نجونې له لوړو زده کړو هم راګرځول شوې. د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو پر زده کړو د بندیز پریکړه په کور دننه او بهر له سختو غبرګونونو او نیوکو سره مخ شوې خو د طالبانو حکومت تر اوسه د بندیز دغه پریکړه نه ده بدله کړې.
یو شمیر کورنۍ بې ځایه شوي وایي د اقتصادي ستونزو او د کار د زمینې د نشتوالي له امله نشي کولی بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. ډیری هغه کسان چې د جنګونو له امله کابل ته بې ځایه شوي د طالبانو له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمیشنري غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او د بیرته ستنېدو زمینه دې ورته برابره کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو شمیر 3 میلیونه اټکل کړی. نور جزئیات په دې راپور کې چې د یو داخلي بې ځایه شوی کس په غږ پیلېږي.
د پروان ولایت اوسیدونکو ریحانه د خپل پلار مور او ورونو سره په تیر جمهوریت نظام کې د جنگونو له اباله کابل ته بي ځای شوه. د ازادي رادیو ته ویل کوري د جنگونو له امله ویجاړ شو او دوی اټ شول کابل ته راشي. دا وایي په کابل کې هم د سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان ده او د کورنۍ له اتو غړو څخه یو هم کار نه کوي او ټول وزګار دي.
زه د پروان څخه کابل ته کډواله شوم. اوس مهال په یو کرایي کور کې په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوم. کور مې په بشپړه توګه په پروان کې وران شوی.
له میدان وردګو ولایت څخه بي ځای شوی روح الله وای اوس مهال په کابل کې وزګار دی او غواړي بیرته خپل اصلي ځای ته ستون شي خو خود اقتصادي ستونزې له امله نشي کولای بیرته وردګو ته ستون شي.
زه نګم محمد یم او فنل نه یم. راغلی ما جمهوریت وخت کې دی کابل ته. کابل کې څه کاروبار نشته او لار خراب نشته چې بیرته کولن تلل شو. بس نه دولت نه اله لروځ موږ ته کارو شو.
انیسا د ننګرهار ولایت خوګیانې ولسوالۍ اصلي اوسیدونکو ده. دا هم په کابل ښار کې لمیشتو بې ځای شوی کسانو څخه ده. دا هم کابل ته د خپل راتګ لامل بیکاری او اقتصادي ستونزې بولی.
نو تاسو کاروبار صحیح نه و، اقتصاد هم خراب و، مخکې به مې زمینداری او دیقانی کوله، په ماغه به خپل ورځ چلاوله. ورسته چې و په خلاص شي او په نوې او په وچ چې نه زمینداری کې دنه دیقانی کېدله. دلته سره غلو مخکې جمهوریت وخت کې لخوا کاروبار کېده. او زاتو کله طالبان دولت کې کاروبار نسته، بیکاری زور ده، د اقتصادي وضعیت سره ډیر ناقرار یو. ملاله متحد دفتر نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي، موږ ته یو زمينه مساعده کړي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی د بیزای شوی خلکو د غوښتنه او اصلي سیمو ته د دوی د بیرته انتقال پړه زموږ پښتنه ته ځواب ور نه کړ. خو نو موري تر دې وړاندې ویلي چې دوی به د نورو بنسټونو په مرسته له کورنۍ بیزای شوی کسان سره نقدي مرستې وکړي او په افغانستان کې د بیزای شوی کسان شمیر 3 میلیونه خودلې و. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری بیا په دغه هیواد کې د کورنۍ بیزای شوی شمیر 3 میلیونه او 300 اعلان کړی و. خو دغه سازمان دا هم ویلی و چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون بیزای شوی کسان بیرته خپل اصلي سیمو ته ستانه شوی دي. د دې موسسې د رسنیو مسول کارولین ګلوک ازادي رادیو ته ویل چې بیزای شوی د زینو اسانتیاو لپاره د برابرولو وروسته بیرته خپل اصلي سیمو ته ستانه شوی دي. جګړه، نامنی، بیکاری، د کورنۍ اقتصادي ستونزې او د اقلیم بدلون په تیر څو لسیزو کې په افغانستان کې د کورنۍ بیزای کېدو اصلي لاملونه بلل شوی دي.
د اوکرين ولسمشر د زوفستال پوزي قومندانان چروسانو اسیر کړي وو لا ترکیه څخه لدان سره خپل هیواد تر وستل. د قومندانان تیر کال د قری په منځګړتوب له روسي سره د اسیرانو د تبادله پترس کې په دې شرط آزاد شوي وو چې په ترکیه کې به وسی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون هغه مهال چې له ترکیه څخه خپل هیواد ته ستنېده په ماریوپول ښار کې د اوکرين د پاوز 15 تنه پخواني قومندانان هم ورسره وو. د قومندانان تیر کال له روسیې سره د بندیانو د تبادله د یوې معاملې په اساس په ترکیه کې استوګنې ته مجبور شوي وو. د ماریوپول قومندانانو ته د روسیې پر وړاندې د جګړې د اتلانو په سترګه کتل کیږي، ځکه پروسه کال یې د ماریوپول د بندر د دفاع مشري کوله. دا د اوکرين تر ټولو لوی ښار و چې روسیې د 2014 کال په فبروري میاشت کې پر اوکرين لغیر مواجهه یرغل وروسته تر ولکې لاندې راوست. د ماریوپول زرګونه ملکی وګړي په هغو حملو کې ووژل شول چې د روسیې پوځي ځواکونو د درې میاشتنۍ کلابندۍ پر مهال پر دې ښار وکړې او په نتیجه کې دا ښار هم ویجاړ شو. د ماریوپول اوکرایني مدافعان د ازوفستال د فولادو د فابریکې په ټونلونو او سنگرونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسي د حملو پر وړاندې کلک مقاومت کاوه تر څو چې د تیر کال په می میاشت کې کیف هغوی ته د تسلیمې دوه امر وکړ او دوی ځانونه روسي ځواکونو ته وسپارل. مسکو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ماریوپول یو شمیر مدافعان د ترکیه په منځګړتوب د ځنګړو شرایطو په اساس د اسیرانو د تبادله د یوې موافقه په ترڅ کې تبادله کړل. د همدې شرایطو په اساس یو شمیر قومندانان په دې مکلف شول چې په ترکیه کې پاتې شي. د اوکرين ولسمشر د جمعې په ورځ په استانبول کې لخپل ترکسیال رجب طیب اردوغان سره ترکتنی ورسته وویل چې دا اتلان به هیواد ته د ستنېدو پر مهال له ځان سره راولي. خغلی زيلنسکي بيګا پر خپل ټيليګرام باندې ولیکل چې اوکرایني پاوځيان دنيس پروکوپنکو، سفياتوسلاف پالامار، سيرهي ولنسکي، اوله خومنکو او دنيس شليهابا بلخره خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زيلنسکي یو لاندې ویډیو هم خبره کړې ده چې دای او یو شمیر چارواکي الوتکې ته لپورته کېدو مخکې د روغبړ او پغېګو کې د یو بل د نیولو پر مهال خې د رای اوکرانیانو پر ټولنیزو شبکو د دې پرمختګ هرکلای کړی. اوکرایني جګړن ماکسیم ژورین چې اوس مهال د دې هواد په ختیځ کې د روسي د يرغل پر وړاندې جګړه کوي پر خپل ټلګرام باندې د سرتیرو ته مبارکي ویلي او لیکلي دي چې بل اخره د خبر واورید.
لا خبرونو ور اخوا
وسام څونو راپورنه. پیراکی د افغانانو لکورونو او سیمایزو بازارونو تر نړیواله درجه بندي. د افغانستان پیراکی د نړۍ د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالي کې دیرشم مقام خپل کړی. ټیسټ اټلاس په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د سلو دودیزو خوړو په انلاین معرفي کې د افغانستان پیراکی په دیرشم مقام کې راوستي. د خوراکي توکو په دغه ویب سټ کې ویل شوی چې دغه درجه بندي د څباندې 4000 هغو کسانو د نظریو او رایو پر اساس شوی چې د ویب سټ واقعي کارونکي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
بولنی بولنی ګکای ګرم دا کچلو ګندنه مې 20 دفعه.
دا په کابل ښار کې د پیراکیو پلورن قیمتي ولا غاګ دی. متي ولا وای د سهار لشپګو بجو د شپې تر لاسو بجو پوري د کابل ښار په منډوي سیمه کې بولانی خرڅوي او له همدې لارې یو مړی روزي پیدا کوي.
بولانی دنا واسه کښ ګندنه سکش کښلو دا رقم مکسس زیادی مردم دیگه کچالو خوش داره.
یو رقم د کچالو دی بل د گندنی دی. خلک د کچالو ډیر خوښوي. گندنه متوسط خوړل کیږي. مصاله شاین هم پکې چوي. د بولانی سره چټنی او شړومبې ډیر خوړل کیږي. هوا ګرمه ده. نو اوس شړومبې ډیر خوړل کیږي. بیا په شړومبو کې بادرنګ او نعنا هم اچوي. د ورځې زه 300-400 بولانی پخوم او خرڅوم. بادرنګ هم
داره، نعنا هم داره. بازه که فروشاته شي. شکر است میشه روزک. 300 دانه، 400 دانه غریب. خوب است.
حسیب الله د کابل ښار په منډوي سیمه کې د پلاستیکي توکو دوکان لري. دای د پیرکیو خاص مینوال دی. وای په اونې کې څو څو ځلې پیرکی خوري. په خبرې هم یې پیرکی خوښیږي او هم د نورو خوړو په پرتله ورته ارزانه تمام کیږي. د ازادي رادیو ته وویل
د بولانی ډیر ښه شی دی، خوندور هم دی او په زمین کې موږ خو ساده نه ضعیف ته اقتصادي هم دی. نو د ما همدلته دوکان دی، دوکان نه چې راون ځم بیا دلته لنډ هم دغه پیرکی فروش ته راځم. د دې ښه خوندور هم پخوي، مزهدار هم پخوي. نو زه دایم د همدې نه
کې یوازې د افغانانو بازاري خوړې نه دي، بلکې ډېر په کورونو کې هم پخېږي. په ځانګړي ډول پر دروژي په میاشت کې ډېری افغانان په روژه ماته کې د پیرکی خوړل خوښوي. ښه پیرې د خوست ولایت اوسیدونکي دی. وایي د دې او د کورنۍ د نورو غړي پیرکی ډېر خوښیږي، خو د اوړي په پرتله په ژمي کې ډېر پخوي او په خبرې د روژې په میاشت کې هره ورځ یې پخوي. ښه پیرې د پیرکیو د ډولونو او ډیزاینونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بولانی د موږ د خوښي خوړه دي. موږ په ژمي کې زیات پخاوو، ډول ډول یې پخاوو. د کچالو، پیاز، غوښي، ګندنې، کادو نو موږ یې کله په داش کې پخاوو، کله هم په غوړیو کې. نو ډېر خلک یې په غوړیو کې خوښوي. زما د کورنۍ په غوړو کې زیات خوښیږي ځکه خوند یې ډېر او ډېر ډول ډیزاینونه ور، کله ګرد او کله هم درې کونجه. موږ یې په داش کې تل درې کونجه پخاوو، پر بیا ډیزاینونه زیات ورکوو چې خپل کارشي او د میلمنو هم
خو ډیری افغانان به د تناره پرکی ډیر خوکوي. د یادونه دي چې تازه د افغانستان پرکی د نړۍ د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې ډیر شم مقام خپل کړ. که څه هم په افغانستان کې د نن به چاته افغاني بولانی یا پرکی ساده خوړخ کاری، خو اوس د نړۍ د ګڼو هیوادونو پام ځانته اړولای دی. ټیسټ اټلس په 2023 کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په آنلاین معرفي کې د افغانستان پرکی په ډیر شم مقام کې راوستلای دی. د خوراکي توکو په دغه ویب سایټ کې ویل شوی چې دغه درجه بندي د څه باندې 3000 هغه کسانو د نظرونو او رایو په بنسټ برابر شوی چې د ویب سایټ واقعي کارکونکي یا یوزران دي. د دې ویب سایټ د افغانستان په برخه کې د بولانی ترڅنګ د افغانستان نور مهم خوراکونه لکه قابلی پلاو، منتو، جلبي، د بنجان بوراني، ګوشفیل، د کدو بوراني، آشک، منتو، چوپان کباب، آش او نور خواړه هم خلکو ته معرفي کړي دي.
د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې یو شمیر کروندګر وایي په کروندو کې یو ډول چنجي پیدا شوی چې د دوی حاصلات لمنځه وړي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې لسګونو بازګرانو څخه یو دی. نوموړی چې نو غوړې نومې په راپور کې واخیستل شوی، یو ډول چنجي د دوی په کرواندو او باغونو کې پیدا شوی چې د دوی حاصلات ګواښي. د ده په وینا د چنجو یو د حاصلاتو ټول ډولونه ورته په نښه کړي.
دا یو ډول چنجي ده چې نږدې یو میاشت شاشل ورځ کې زموږ محصولات خوري او لمنځه یوړي. د غنمو او ولبشو پاڼې خوړلې دي او په دې ورځو کې دغه چنجي د غنمو وږي هم خوري.
د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ د زړه کلی اوسیدونکو خدادات یعقوبی هم وایي چې د دغه چنجي پیدا کېدو د دې ولسوالۍ خلک په ځانګړي ډول کروندګر زیانمن کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو چنجي پیدا شوی چې موږ خلک ورته بوچاک وایو. دغه چنجي د غنمو پاڼې او نورې برخې خوري او لمنځه یوړي. دا د خلکو لپاره بشپړ تاوان دی، هر څه یې ویجاړ کړي.
د دې خبره دغه چنجي له څو ورځو راهیسې د غنمو، غربشو، کچالو، رشقي او نورو بیلابیلو کرنیزو محصولاتو پاڼې ریښې او تنې خوري. د دې ولسوالۍ یو بل کروندګر سعید وای خلکو د دې آفت د مخنیوي لپاره خپل لومړني تدابیر نیولي و، خو د دې خبره چې ظاهرا د هڅې ناکامې شوې. د سعید په خبره د سیمې خلک مالي توان نه لري چې د دې آفت پر ضد درمل چمتو کړي.
د وضعیت خلک تباه کړ. کو حکومت او بنسټونه ورته پام ونه کړي د خلکو د یو کال حاصلات په ځای شي. له رشقې څخه نیولې تر کچالو پورې د غنمو پاړې او ډنډر یې ټول خوړل. د خلکو ټول محصولات له منځه تللي دي.
او مغختل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو مالداري وزارت بیان مستعین عمری او په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله نصر د دغه راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. مالستان د غزنی ولایت په لویدیز کې له مرکز څخه په 30 کیلومتر کې پرته ولسوالۍ ده. په دغه غرنی ولسوالۍ کې د سړې هوا له امله کروندګر په کال کې یوازې یو ځل حاصل اخلي. خوسا کال د دې ولسوالۍ کروندګر وایي که پراتلونکو څورځو کې د دوی په کروندو او باغونو کې د پیدا شوي چینجي د لمنځه وړلو لپاره مرستې ونه رسیږي، نو د یو وار حاصلاتو راټولولو چانس به هم ډیر کم شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو سربیره آفتونه لکه چینجي او ملخان د دې هیواد د کروندګرو کرنیز محصولات له منځه وړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکړی و چې ښایي سږ کال په افغانستان کې د ملخانو د برید له امله لږ تر 12 میلیونه ټنو